مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوریوال کاکړ د دې خبرونې د کوربه په استاستار کلی وایم. په دې خبرونه کې د مسلم لیگ نون ډلې د مشر نواز شریف د تازه سرګندونو، په کراچۍ کې د هرتال او په کونړ او کرمه کې د زیاتې واورې ترڅنګ د یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې هم لرو، خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت ته د طالبانو د سولې په وړاندیز جدي غور وکړي. افغان حکومت وایي په دولتي ادارو کې د فساد او درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو راپور له مبالغې ډک دی. او ایراني چارواکي وایي د نیول شوي امریکایي ډرون الوتکې ډیټا یا د معلوماتو څنګ ته ځان رسولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګون مشر میا نواز شریف ویلي ولس امن ته لیواله دی او باید چې حکومت د طالبانو د خبرو اترو په وړاندیز جدي پاملرنه وکړي. د نوموړي له قوله په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستاني ولس د جنگ جګړو او چاودنو نه تنګ شوی دی او غواړي چې وطن کې امن او کلری وي. د ده په وینا د طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو وړاندیز یو ښه ګام دی او باید چې حکومت دا وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي. د نواز شریف په خبره دوی نشي کولی چې د امن مذاکراتو وروسته په هغې د عمل درآمد لړ کې د حکومت ذمهواري واخلي، ځکه چې دی وایي تیر وختونو کې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. یاد دی چې څو ورځې وړاندې طالبانو خپل یو پیغام کې ویلي و چې دوی حکومت سره سوله کولی شي، خو په هغه شرط چې نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن د دې ضمانت ورکړي. د پاکستان د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون سیمه کې تیر شپه د پولیسو په یو موټر بمی چاودنه شوې ده او پولیس وایي چې د چاودنې له امله یو پولیس سرتیری وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون و کسان ژوبل شوی دي. پولیس زیاتوي بم د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوی چې یو کیلوګرام چاودیدونکي توکي پکې کارول شوی و. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې 14 کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې مخکې د دیني عالمانو د وژنې پر ضد د ځینو مذهبي ډلو لخوا نن یعنی د جمعې په ورځ اعلان شوی کاربندیز دوام لري. د مظاهرو جوړونکي یو مشر قاری عثمان مشال لیډیو ته داسې وویل،
زمونږ مطالبات دا دي چې کوم اوسه پورې زمونږ اورما او کراچۍ بې ګناه خلک چې کوم مشته شوی دی او روزانه مشتی د دوی قاتلان به ونی ریشي او هغوی به د کراچۍ واقعي سزا ورکړی شي.
په کراچۍ کې وخت په وخت د اړېګړې پیښې مخې ته راځي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام کسه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوي سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف صافی بیا وایي چې دا راپور چې د دې راپور په اړه د حکومت د سیړنو نتایج به ډیر زر اعلان شي، خو دی وایي داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. په لغمان ولایت کې په جلا جلا نښتو کې 9 تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د لغمان ولایت ویان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل چې تیره ورځ د الینګار ولسوالۍ په لوکټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 2 وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان یو بل خبر دا دی چې د برتانیا دفاع وزیر فیلیپ هامون پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ او په هلمند کې له خپلو پوځیانو سره ولیدل. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې هامون لندن ته رسنېدو پر مهال په افغانستان کې تم شوی و او په کابل کې هم له برتانوي پوځیانو سره وکتل، خو د دې لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی چارواکي جان برینن د سنایوي کمیټې ته ویلي چې ترهګرۍ خلاف د امریکې د اوسنۍ کړنلارې په اړه په پراخه کچه بحثونه کېدای شي. د زیارت په ورځ یوې تصدیقي اورونې ته د وینا پر مهال د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې صلاحکار جان برینن کمیټې ته وویل چې امریکا لا هم د القاعده او د هغې د ملګرو سره په جنګ ده. نوموړی د حساسو موضوعاتو په ترڅ کې د قانون پوهانو د یو لړ سختو پوښتنو سره هم مخامخ شو چې ورکې ترهګرو د وشلو پاړه د امریکې د ډرون بریدونو پالیسی هم شامل ده. د نوموړي پرانستونکي وینا سو وارې د مظاهره کوونکو لخوا وننګول شوه. یوې میرمنې اعتراض کاوه چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر ولسی خلک په نښه کیږي، خو ښاغلي برینن د دې په ځواب کې داسې وویل:
We only take such actions as a last resort to save lives.
دی وی مونږ د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره یوازې د وروستي ګام په توګه دا ډول عملیات کوو. کله چې د ګواښونو د کمولو لپاره بل هیڅ کومه لار نه وي پاتې، د دې خبرې اړتیا لیدل کیږي چې یو هماهنګي موجوده وي. زما په خیال مظاهره کوونکي زمونږ د کړنلارې په اړه ناسم معلومات لري. دوی ته معلومه نه ده چې حکومت د ولسي خلکو د ژوند د بچ کولو لپاره د کوم عذاب نه تیریږي. جان برینن د ډرون بریدونو طرح ګڼل کیږي. د ایران سرکاري تلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې دوی په وینا په 2011 کال کې په 2011 کال په دسمبر کې د امریکایي جاسوسي نیول شوې الوتکې نه اخیستل شوې، خو په آزاد ډول د دې خبرې تصدیق نشي کېدای چې ګوندې د چهارشنبه شروع په ورځ خپره شوې دغه ویډیو به اصلي وي. د ایراني چارواکو په وینا په دې ویډیو کې په افغانستان کې دننه یو امریکایي مرکز او نور هوایي انځورونه ښودل کیږي. د ویډیو سره په یو ځای په خبرېدونکو تبصره کې د ایران د انقلابي ګارد هوایي څانګې مشر امیر علي حاجی زاده وایي ایران په یقیني ډول په دې توانېدلی چې د ډرون الوتکې معلوماتي څانګې ته ننوځي. راپورونه وایي چې د شام په مرکز دمشق کې جګړه مخ په زیاتېدو ده. د زیارت په ورځ د اپوزیسیون لخوا په نیول شوې یو ولسوالۍ کې د نښتو او د توغندیو د ورېدو راپورونه دي. د بشار الاسد پلویانو هڅه کوله چې دغه سیمه یو وار بیا تر خپل واک لاندې کړي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د دمشق او حلب ترمنځ په لویه لاره پروت یو مهم ښار کرناز بیرته د حکومتي ځواکونو لاسو ته ورغلی دی. دا نښتې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم پر دواړو خوا غږ کړی چې جدي خبرې د پیل کړي او د وینو بهولو پرته دې بدلون راولي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پاکستان مسلم لیگ نن ډیلی مشر نواز شریف وایي حکومت د وسلوال طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز په جدي توګه واخلي. د پاکستان د وفاق المدارس په غوښتنه د بدامنۍ پر ضد نن د کراچۍ په ښار کې هړتال روان دی. داسې هړتالونه پښتنو مزدورانو ته څه زیان رسوي؟
مو خو اجرت والا خلکو نو ورځې وګټو ماښام مې خورو کنی نو به دغسې به ناسته ولاړ یو.
افغان چارواکي غوښتنه کوي چې امریکا دې د دوی ځواکونو ته جدیدي وسلې ورکړي. د امنیتي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
سرحدي خطونه دې موږ په نظر کې ونیول شي. بیا د دې په جغرافیې سره کوم رقم کم نه وسلاګانې موږ ته پکار دي. بیا هغه سلاګانې چې مسلکي کسان وي هغه باید وسلو.
په کورما، کونړ او نورستان کې د زیاتې واورې له اورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیان رسېدلی. د کونړ یو چارواکی وایي
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به انشاءالله دوی ته مرستې رسېږي، هیڅ مشکل نشته.
د دې ستنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو د ستر ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د لمشر میانه واشری پر حکومت ځخ کړی دی چې د وسلوار طالبانو لخوا دی د خبرو اترو وړاندیز جدي واخلي. نموړي دا خبرې پرون په یو بیان کې کړی دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل دا رپورت لري.
د نواز شریف لخوا جاری شوی خبر پانې تر مخه پاکستانی اولس د نامنیو او جنگونو نه تنگ شوی دی او غواړي چې ملکی امن وي، ځکه چې د امن نه بغیر ترقی ناممکن ده. د نواز شریف په بیان د تبصرې په وخت د مسلم لیگ نون مرکزی ستر سکتر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امن لپاره د مذاکراتو په حق کې دي، خو د مذاکراتو د کامیابی او په هغې د عمل درآمد ذمہواری د حکومت ده. د زیاتوی
زمدا اول رزه دا موقف دی چې طاقت استعمال سره دا مسئله نه حل کیږي. اوریډی پاکستان دی طاقت استعمال او غلط اپریشن سره ډیر لوی نقصان اچت کړی دی، مزید نقصان موږ چیرې نشو برداشت کولای. لہذا دا یو ونډ آف اپرچونیټی ورته صحیح یو موقع دا کاغی نه پیدا دا حکومت اوچته کی دا ملک او قوم وسیطر مفاد لا چې نواز شریف صاحب د څه ضرورت پریوزي هغه به هغه باندې کمپرومایز نه چری.
موجوده حالاتو کې د امن مذاکراتو څومره امکان دی او آیا دا به کامیاب شي کنا؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی وی چې د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې اول نه شرطونه کې نه خو دي شي او څنګه چې عوامي نېشنل ګوند د وسلي اخودو شرط نه لاس پسر شو طالبانو له هم د غرنګ کول پکار دي. د زیاتوی
د خبرې مخکې شوې دي مویدې هم شوې دي په غیر منی عمل نه شوي کزمنه تان تک منس کې راشي دوله فریق عمر ونی نو بیا زیات امکان چې دا خبره په مخ کې لاړ شي. دا ټول مخ کې اواره پکار دی یو خفزا پکار ده دا خبره کوي.
د یادونه وړ ده چې سورځ وړاندې د طالبانو ویان احسان الله احسان خپل یو ویډیو پیغام کې حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز کړو چې پکې په نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن غک شوي چې د پوز ذمہواری به اخلي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او نن د پاکستان د وفاق المدارس په غوښتنه په دې ښار کې کار بندیز دوام لري. یو پلو د دې ښار په یو شمیر سیمو کې هنګامه سوې دي، نو بل پلو مزدوري کوونکي وایي چې په ښار کې د زیاتو اړتالونو له کبله دوی له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو بورډ وفاق المدارس العربیه او د یو شمیر مذهبي ډلو په اعلان نن د کراچۍ ښار په زیاتره برخو کې کاربندیز دوام لري. د دغه هرتال له وجې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې بازارونه او مارکیټونه په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو گاڑی کم په نظر راځي. د جماعت علما اسلام د کراچۍ امیر قاری عثمان د هرتال په اړه مشال رډیو ته وویل،
31 تاریخ باندې زمونږ مفتی عبد المجید دینپوری صاحب، سعد محمد صاحب او حسن حسین صاحب وشته شوی په شارع فیصل باندې او په دې وجه باندې نن دا ارتان کړی دی. زمونږ مطالبات دا دي چې کم اوسه پورې زمونږ ولر اورما او کراچۍ بے ګناه خلک چې کم وشته شوی دی او روزانه وشتی د دوی قاتلان به ونی ویشي او هغوی له دې کراچۍ باندې سزا ورکړی شي.
د قاری عثمان په خبره اهل سنت والجماعت، مجلس ختم نبوت، اشاعت التوحید او د یو شمیر نورو مذهبي ډلو ترڅنګ سیاسي ډلې مسلم لیگ نواز هم د دغه هرتال حمایت کړی دی. د هرتال له کبله د ښار په سهراب ګوټ، ګورو مندر، پټیل پاړه او یو شمیر نورو سیمو کې هنګامې هم مخې ته راغلي دي. بلې خواته د کراچۍ ښاریان وایي په ښار کې د امنیت خراب وضعیت او زیاتو شوو هرتالونو د دوی په ژوند سخت اغیز کړی دی.
مزدور طبقه چې کم دیاړي مار دی، هغه نوکه پښتو کوي، کته باندې نو کټوي باندې. موږ خو اجرت والا خلکو، نو ورځې وګټو، ماښام یې خورو کنی، نو به دغسې به ناسته ولاړ یو دغسې ټول نقصانات په دې دغه کې دي.
ضرور شند خو روزانه په کراچۍ کې حالات خراب دی، هر وخت مړی کیږي، ګاډی بندي، ارسه بندي، کې ټول دکانونه او ترانسپورت د خلکو په خپل باندې بند کړی دی.
زمانو خالد دی او کم غریبانان دی، اړی مار کسان دي چې روزندار مرته ویل کیږي، هغه غریبانان د ترانسپورت ته لاس په خپل کورونو کې ناشته نه داږي، چولې خو د یویر و دې په دیاړې باندې بلیږي، د سر نه تر مخام پورې چېږي، کارونه کې پیسې رو نړي نه. ظاهر خبر ده دغه اثر ده چې تنگ دستی به نورم په دې ملک راځي، نور به غربت سیوا کیږي. دغه په وای زما په خیال باندې خو لکه دا سیزونه حکم دی او فضول مرته ویل کیږي، دی یو غریب سړی د پاره خو تباہی ده. پاره افته کې دوه د لړتال کیږي، نو کله د ترانسپورټران ورتالې، کله د علماء کرام ورتالې، سنیان ورتالې، کله د بل چارتالې، کله د بل چارتالې، خو 2013 بس په اړتال کې روانه ده. نو
یاد دی وی د کراچۍ پولیس چارواکي وای په دې ورستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې فرقیزې هدفي وجنې زیاتې شوې دي. څه د پاسا یو هفته وړاندې د کراچۍ په پیسل سړک په یو ورته پیښه کې د جامع اسلامیه بنوري درې دینی عالمان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوي وو. سفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده. په داسې حال کې چې نیټو اتحاد به د راتلونکي کال تر پای له افغانستان خپل جنگي پوځیان وباسي، دا هیواد د خپل دفاع او یاغیانو پر ضد جنگیدو لپاره وسلو ته اړتیا لري. نړیوال ټولنې په دې زمن کې له افغانستان سره د 14 عرب امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. دا پیسې به د افغان ځواکونو او د دوی لپاره د سامان او آلاتو پر اخیستلو لګول کیږي، خو په دې اړه بحث روان دی چې افغانان باید څه ډول وسلې او سامان ولري. پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته باید د دودیزې جګړې لپاره وسلې ورکړل سي او کنه د یاغیتوب پر ضد د جنگیدو لپاره. دا پښتنه زموږ همکار پامیر ساحل په خپل ریپورت کې څرګندلې ده.
د امریکا نېشنل پبلک رادیو په یو رپورت کې لیکلي د افغان پوځ ډګروال عبدالقدوس غنی وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته له یاغیانو سره دوی د جنگیدو صلاحیت لري. د دغه په خبره اوس چې دوی کوم وسله لري هغه د دې کار لپاره کافی ده. ډګروال غنی وایي البته د هیواد پولو ساتلو لپاره دوی نورې وسلې ته ضرورت لري. د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی وایي د افغانستان لپاره ضروری ده چې یو سم روزل شوی او په وسلو سنبال پوځ ولري چې د خپلو ګاونډیو پر وړاندې د خپلو پولو ساتنه وکړای شي. نوموړی وایي که دا کار ونشي نو یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم خطر موجود دی. د بارکزی له خبرو سره په کابل کې د دفاعي چارو شنونکی جنرال امرالله امان هم موافق دی. جنرال امان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ملي پوځ جوړښت ته باید پاملرنه وکړل شي.
اول موږ ته نظامي ساختار ډیر مهمه ده. دغه نظامي ساختارونه چې دا اوس جوړ شوي په ترکیب د ملتي باندې جوړ شوي دا دغه وطن ته زهر الحال ده. دا ډېر سخت تمامېږي ورته. دا د بیا د پروفاشي په خاطر باندې جوړ شوی، د ګډوډۍ په خاطر. هلته باید موږ خپل ساختارونه جوړ کړو. کله ساختارونه جوړ کړو مساحت د افغانستان باید په نظر کې ونیول شي، سرحدي خطونه دې موږ په نظر کې ونیول شي، بیا د دې جغرافیې سره کوم رقم کم نه وسلاګانې موږ ته پکار دي، بیا هغه سلاګانې چې مسلکي کسان وي هغه باید واخلو.
د افغانستان د دفاعي چارو په پخوانی مرستیال وزیر عتیق الله بریالی له نېشنل پبلک رادیو سره د خبرو پر وخت ویلي د هیواد لپاره اصل خطر په سیمه کې له یاغیتوب او سخت دریځي ولاړ دی. دی وایي د پوز او پر سیاسي دواړو سطحو یو سمه تګلاره نشته. جنرال امرالله امان هم وایي نړیوالو غوښتل چې د بون د لومړۍ غونډې په تناظر کې په افغانستان کې ښه او شفافه حکومتداری راولي، خو دا عمل نه دی ترسره شوی.
کومه ستراتیژي چې له 2001 د بون نه راپاتې سوله دا بې کفایته حکومت ونشو کولای چې هغه ستراتیژي دلته تطبیق کړې وه، کوم پلانونه چې و کوم تخصیص چې ورکړل شوی. او اولینه خبره د ایالات متحده امریکا د ناتو همدا وه چې افغانستان کې ښه حکومت پاکه اداره او امنیتي سکتورونه په پخو درول وو، ولې متاسفانه حکومت هم بله خوا لاړ. نړیواله ټولنه هم له 2002 نه تر 2006 پورې عراق ته لاړه او موږ له یاد ووتلو.
د کارپوهانو په اند په راتلونکو لسو کالونو کې ګواښونو ته په کتو سره باید افغانستان یوه سمه دفاعي ستراتیژي ولري، او د دې لپاره باید افغانستان ته هلیکاپټرې، سپکه وسله او پوځي وسلوال ګاډي ورکړل شي.
پامیر ساحلو له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وای چې په افغانستان کې د اداري فساد له لارې ترلاسه کېدونکې پیسې 40% زیات شوې دي، او تیر کال په دې هیواد کې دغه رقم 3.9 اربه ډالر ته رسیدلې ده. د دې ادارې په خپل یو نظر پوښتنه کې وای چې په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد 40% زیات شوی دی. له کابل د مشال ریډیو همکارا جمیله ظریف دا ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې په یو نوي رپورت کې راغلي سره لدې چې په افغانستان کې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی، خو په دې هیواد کې تیر میلادي کال د اداري فساد له امله 3.9 میلیارد ډالر لاس په لاس شوی دی. د دې ادارې یو استازي جان لوک لمایو د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یوه لویه ستونزه وبلله. دی وایي چې په 2012 میلادي کال کې 50% خلکو دولتي ادارو ته او 30% غیر دولتي ادارو ته په ورتګ سره رشوت ورکړی دی، خو هغه وویل چې دا کچه په 2009 میلادي کال کې 59% ته رسیده.
سره له دې چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 250% نه 240% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح یې له 50% څخه 80% ته پورته شوې ده.
د دې سروې له مخې په قضایي ارګانونو، پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې سروې همداراز ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه په عمومي توګه 9% کې راټیټه شوې ده. جان لوک وویل خلک د دې لپاره رشوت ورکوي چې په ادارو کې ملګري پیدا کړي او خپل کار په وخت پرې پر مخ بوزي. د دې په خبره دا کار بیا د خلکو ترمنځ بې باوري او د هغوی ترمنځ د مور او میرې چلند رامنځته کوي. د دې سروې له خپرېدو سره سم تر دې مهاله هیڅ یوې دولتي ادارې خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې د لوی څارنوالۍ مسؤلینو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې سروې نتایج رد کړل چې ګواکې په عدلي او قضایي سیستم کې اداري فساد موجود ده. د دې سروې له مخې په ټوله کې اداري فساد د افغانانو په ژوند کې یو عادي عمل ګرځېدلی دی. په دې سروې کې ښودل شوی چې 8% خلک رشوت ورکول او 8% په دولتي ادارو کې د واسطې له لارې وظیفه پیدا کول یو عادي عمل بولي.
جمیله ظریفو په کورمه ایجنسی کې د پاړه سمکنی سمې اوسیدونکو وایي چې د زیات واور اوریدو له امله هغه لارې بندې سوي دي کوم چې د سیمې ته خلک د تګ را تګ لپاره کاروي. دوی وایي چې دا لارې له 15 ورځو راهیسې بندې دي او دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د دوی په وینا دوی دومره وس او اوزار نه لري چې دا لارې په خپله پرانیزي. د مشال ریډیو خبریال له دوی سره غږېدلې.
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې د پاړه څمکنی اوسیدونکي وایي چې زیاته واوره ورېدو له کبله د سیمې تګ راتګ لارې ځای پر ځای تړل شوي دي. خلکو تر مخه چې قریبا 15 ورځې بندې شوي د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوي. د سیمې ملک سیدالله جان وایي چې لارو نه واوره لرې کولو لپاره دوی سره هیڅ انتظام نشته.
مانے تنوراک انگوری گوگنے پوری گاندہ کمل بز ابھی درا سرفاخ گوندال فوری دا طول علاقوں خلق دواری دواجنا آغا بالکل بند سوئی گی. یو مخلانے تک کی گی اور یو وچی دری تک کی گی یو تودی اگوی پوری کی گی.
پویلو شو سیمو کی دا پارچم کنی خونی خیل حاجی خیل لسیانی اور خواجہ کومونا اوسیږي. د منځنی او بارا کورم ایجنسی په حدودو کې پاړسم کنی یوا غرایز سیمه ده. پاړسم کنی سیمه ته یوا لار د کورم ایجنسی سرخار پړچنان نه پکړمان او بل صدی خان نه په مسوزو او دریا ملار په لداخ تلې ده. د سیمه یو ډرایور عبدالشاهد وای چې قریب 300 گاڑو کې زیاتره گاڑی ولاړ دي او چې کوم سیمه ته گاڑی چلی کی نو هغه هم ډیر خطر سره دي. د سرکاری شمیرې تر مخه په سیمه کې قریبا 1,00,000 پورې آبادی ده. د کمل باز سیمه وکیل خان وای چې لارې د بندېدو وروسته د دوی ژوند متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې خلک کورونو نه نشي وتلی او په سیمه کې کارونه په ټپه ولاړ دي.
خدا ری تکم بیماریاں ری کور کی تو دا اشیاء دی خوراک مواد اغا کورون کی چا سرا نوی اغا لیاری باندی اور نہ پ خوت لاگ رتلا کی رہی شی نہ پ گاڑو باندی مو تو حکمان نہ دا وختن کرو چا اغا موتا دا مشین گرے جلتے جلتے سر راستئی
د منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره موږ چې کله تماس اونیولو نو دفتر نه دا اول شول چې مرستیال پروتیکل جن محمد نعیم د زیاتو مصرفیاتو په وجه تاسو سره خبرې نشي کولای او زیات کړه چې دوی د سیمې لارې یوزل بیا خلاصولو په لړ کې متعلقه محکمه سی ان ډبلیو ته ویناګانې کړې دي. خو موږ چې کله د سیمې د محکمې یو اعلی چارواکی اس ډی او عارف نه د لارو خلاصولو په لړ کې د محکمې له خوا کوم ګام اخستو په اړه وپوښتل نو په ځواب کې وویل چې دوی سره د فنډ کمی دی خو بیا هم دې لړ کې د دوی حسی روان دي چې زر تر زر لارې کولاو کړی.
کم چې مونږ ته فند کیږي ډېر مینیمم پینډینګ دی او سنه هغه باندې ما ساري پی ایس ایف سره خبرې کړې تسلی ورکړې او باقي سنټر صاحب دا هغه علاقې دی هغه خپل علاقې لپاره کوم هغه سره خپل ساز او سامان نه کنه هغه خپل یوټیلایزیشن کوي. پکې
د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې کلارې خلاصولو لپاره کوټلي کامونه پورته نشول نو د دوی ژوند متاثر کېدلی شي.
د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زیات واورې اورېدو له امله لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ترڅنګ لوی شمېر کورونه هم زیانمن شوي دي. چارواکي وایي چې دوی د زیانمن شوو خلکو لپاره مرستې برابرې کړې دي کومې چې به د دوی په وینا ډېر ژر ور ورسېږي. د مشال ریډیو همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې د هیواد د نورو غرنیو او یخو سیمو په څیر په کونړ او نورستان کې هم سخت واوري شوي چې د لارو د بندېدو ترڅنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل
کوم معلومات موږ ترلاسه کړی دی په هغه کې 2 کورونه متضرر شوي دي او په دې جمله کې یو کور چې نړېدلی دی په هغه کې یوه ښځه مړه شوې ده او درې ماشومان زخمي شوي دي.
هغه وای په چپې درې ولسوالۍ کې هم د یوې کوټې د پریوتو په سبب درې تنه ټپیان شوي دي. د کونړ والی وای کومو کورونو ته چې زیان اوخته هغوی ته د مرستو رسولو لپاره پورا چمتووالی لري.
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به ان شاء الله دوی ته مرستې رسیږي، هیڅ مشکل نشته.
بلخوا د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوا په ولسوالۍ کې د کوټې د کیناستو له امله دوه تنه مړ شوي دي.
منظور په ولسوالۍ کې منظور په کلي کې تیکمر نوم یو ځای د ژرندې کې ښځه او مېړه او برف کوچ لاندې شوې او ژدم دم د منځورې دا یو سره یو خزر بر کوچ لاندې شوې او د منځ ته لري
هغه وای د پارونه وامه ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سرک اوس هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې او تر دې دمه له سرک څخه د واورې د پاکولو کومه هڅه نه ده شوې
دا مرکزی لار اوس هم بند ده د پارون د کلي او منفیام حتی پیاده لار بند ده وامینه پورته ټول بند ده
کونړ او نورستان هغه غرنی او سرحدي ولایتونه دي چې هر کال د ژمي په موسم کې پکې واوري وریږي خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم اړوي
روح الله انوریو د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو جوړېدو ښه نتیجه ورکړې ده د هغوی په وینا ځکه خو یې د دې ولایت په یو بل ولسوالۍ کې هم لسګونه تنه سیمه ییز پولیس په دندو ګمارلې دي دوی وایي چې نور ولسوالیو ته هم سیمه ییز پولیس لیږي د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم رپورټ لري
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اوبند ولسوالۍ کې 15 تنه سیمه ایز پولیس پر دندو ګمارلې دي دوی وایي په نورو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو تر جوړېدو وروسته امنیت فرق کړی دی ځکه خو اوس په پام کې لري چې په نورو ولسوالیو کې هم د سیمې خلک په سیمه ایزو پولیسو کې شامل کړي د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي چې دومره امکانات نه لري چې زیات سیمه ایز پولیس وروزي خو بیا یې هم 15 تنه په اوبند ولسوالۍ کې مقرر کړی دی دی وایي لږ وروسته به هم دومره نور د سیمې اوسیدونکي هم په دغه ولسوالۍ کې وروزو او پر دندو به یې وګمارو د ده په خبره د غزنی د لرې پرتو سیمو سلګونه اوسیدونکو له دوی سره په سیمه ییزو پولیسو کې د شاملېدو لپاره نومونه لیکلي دي
خپل رسمي دندې شروع کړله انشاءالله زر به نور هم شروع کړي چون کسانو تعداد بیخي زیاته دي ولسوالیو نه نو هغه ټرېنینګ یې دسې وسایل مونږ زیات نه لرو چې ډېر کسان کوي او ټرېنینګ کوو نو چې به نور هم انشاءالله زر خپل کار شروع
کړو خدا او بند ولسوال عبدالمتین خان بیا په دغه ولسوالۍ کې د پر دندو ګمارل شویو سیمه ییزو پولیسو شمېره 30 تنه ښیي دی وایي دغه کسان به د ولسوالۍ په هغو سیمو کې دنده پر مخ بیایي چې د وسلوالو تګ راتګ پکې زیات وي
د دې محلي پولیسو پروسه د اوبند په ولسوالۍ کې نوې شروع شوله په اول قدم کې 30 نفر نوي ځوانان د اوبند ولسوالۍ د مربوطو کلیو نوي ځوانان محلي پولیسو ته 30 نفر هم شامل شول
تر اوسه پورې د غزنی په څلور ولسوالیو قرباغ دیک مقر او اندړو کې سیمه ییز پولیس جوړ شوی دی چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره تر یوې اندازې پورې ورسخه د وسلوالو سترګ سوځي
سید شاه سکیمو د افغانستان په خوست ولایت کې په لوی شمیر سپکې او درنې وسلې ډایاګ یا د غیر مسولو اشخاصو د بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوی دی دا هغه وسلې دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لخوا د عملیاتو پر وخت په بیلابیلو وختونو کې نیول شوي نجیب الله خیل په دې اړه نور تفصیل
هغه ځانګړي مراسم چې د خوست دولت مقام په انګړ کې ډایاک یا د بیوسته کولو پروګرام ته د یو شمېر سپکو او درنو وسلو د سپارلو په موخه جوړ شوی ول په کې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکیو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او ژورنالیستانو برخه اخیستې وه په خوست کې د ډایاک پروګرام مشر ډګروال شیرداد ویل چې په دې کې کلاشینکوفونه راکټ انداز پیکا ماشیندار 2.5 میلیمتري توپونه د شکې زیکویک او لاسي تومانچې شامل دي
دغه وسلې چې د تاسو نن ګورئ د ملي اردو ځواکونو او د امنی پولیسو ځواکونو دغه د ډایک پروسې ته سپاري په دې کې سپکې درندې وسلې شامل دي چې په دې کې کلاشینکوف دي په دې کې ارفیکا ده په دې کې پیکاوی دي په دې کې تفامچی دي او په دې کې 82 میلیمتري توپ دي په دې کې پی جی 7 راکټونه دي او دغه وسلې د عملیات په لړ کې او د مختلفو وظایفو تسکیوي وظایفو د پتلاشي کې او په نورو محربي وظایفو کې دغه جستامونو ترلاسه کړي دي مختلفو منطقو نه ترلاسه کړي
په مراسمو کې خوست عبدالجبار نیمی ول د دې وسلې پر اټولونه هغو کسانو ته چې له ځانونو سره غیر قانوني وسله ساتي خپل ورور پرې وژني او یا پرې ناامني جوړوي دا سرګن پیغام پروت دی چې د هغوی د بې وسلې کولو او نیولو لپاره زموږ امنیتي ارګانونه چمتو دي نوموړي ول
دا سلای دلته را انتقال کړي او نن یې رسمن د ډایاګ وکمیشن ته مشپور پدې کې شاوخوا یو ډیر شمله سلا هم غټه هم کني دا د ملي اردو د لیواله خوا دلته راول سوي هم دا س دولس مل سلا د امنی قومندانی لخوا راول سوي د دې سلا پر ټولول سره په خوست کې د ډاډمن امنیت فضا نور هم خبرست
دی یادونه ورته چې د سکل په موده کې د امنیتی اورګانونو لخوا یو سل آتش په تمیل سپکاو درنه وسله ډایاګ یاد غیر مسؤل کسانو د به واسطه کول پروګرام ته سپارل شوې ده.
د نجیب الله خل ریپورت مورید وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې ل نجیب امیر څخه بد خبرونه لنډیز واورو.
د پاکستان په خوانې وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګون مشر مینوا شریف وی حکومت ته د طالبان لخوا د سولې د کړې وړاندیز نه ګټه واخلې او په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. د ویلي طالبان ته د ضمانت نشي ورکولی چې د سولې نه پس په حکومت په خپلو وعدو وفا کوي. د کراچۍ ښار په بیلابیلو څنډو کې په تیر یو شواروز کې د بدامنې بیلابیلې پیښې مخې ته راغلې. تیره شپه د پولیسو یو د موټر سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او اووه تنه نور ژوبل شوي دي. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې دیارلسو نورو کسانو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی چارواکي جان برینن د سنا کمیټې ته په وینا کې ویلي چې امریکا لا هم د القاعدی او د هغې د ملګرو سره په جنګ ده. د ایران سرکاري ټلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې دوی په وینا په 2011 کال په دسمبر کې د یو امریکایي جاسوسي نیول شوی الوتکې نه اخیستل شوې، خو په آزاد ډول د دې خبرې تصدیق نشي کېدی چې ګوندې د چهارشنبه یا شروع په ورځ خپره شوې دغه ویډیو به اصلي وي. په امریکا کې د بنگلاديش اوسیدونکو خپل جرم منلی چې د نیویارک د فدرالي بانک د الوزولو د ډلیزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. یو ویشکرن قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د زیارت په ورځ د ترهګرۍ په لړ کې پر ده د لګول شوو جرمونو اعتراف وکړ. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی.
اوس به هم اولاد سو اسلام آباد ته وګورش. د پاکستان کورنۍ ورسپانونن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باس کړی دی؟ د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا ورسپانې لوست دي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو چې خپل ادارې په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه صدارنګ دي. مشر ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د دوو عہدو په حواله د وفاق لخوا لاهور های کورټ ته دا باور ورکړی شوی دی چې ایوان صدر با د پیپلز پارټي د سیاسي حل زلو لپاره نه کارول کیږي. ادارې لیکي چې دا ډیره د ستاینې وړ ګام دی، ځکه چې د وفاق وکیل وسیم سجاد هم دا ویلي دي چې صدر به ډیر زر خپل سیاسي چوکۍ پرېږدي. ادارې دلیکې چې لډيري مودې دا کیسه را روانه ده چې صدر آصف علي زرداری دی یو عہده پرېږدي. نو اوس وخت راغلی دی چې صدر آصف علي زرداری یو غوړ لار وټاکي او دی لړکی کا صدر چرتا مینځنۍ لار خپل کړه او د سیاست نه د لاتعلقي سرګندونه وکړه او د پیپلز پارټي د شریک چیرمن د عہدې نه استعفا ورکړه، نو دا شان به د ایوان صدر په شان او وقار کې نور اضافه وشي او همدارس به د سوګن پورته کولو خیال هم وساتل شي. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته دا فیصله د صدر آصف علي زرداری لپاره ډیره ښه فیصله وي، نو بل پلو به د دزوی بلاول بټو زرداری ته هم ګټه ورسی، ځکه چې هغه به سیاسي فیصله کوي نو دغه رنگ به هغه کې د فیصله قوت هم را پیدا شي. اداریا اخیری کې لیکي چې باید صدر آصف علي زرداری د عدالت په حکم باندې زر تر زر عمل وکړي چې لکابل به جمهوریت ته وده ترلاسه شي. او چرته چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن فعالیت او د الیکشن کمیشنر په شمول ټولې عملې بے پرے او غیر سیاسی کیدل ضروری دی، نو دغه شان کې ایوان صدر هم د سیاسي کردار په حوالہ غیر جانبدار پاتې شي، نو د ملک به درنو او پاک ټول ټاکنو کېدل عملی شي. آج ورځ پانه خپل ادارې کې د شیر رحمان دخلی وای چې امریکا کې پاکستانی سفیر میډیا سره خبرو کې وویل چې د امریکای لخوا ډرون بریدونه هیڅ جواز نه لري او دا غیر قانوني دي. که امریکای خپل پالیسی بدل نه کړه نو پاکستان به سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته پرېږدي. ادارې زیاتوي چې ډرون بریدونه کې د ترهګرو نه زیات عام خلک وجل کیږي او دا شان د دې سره ترهګری نور هم سیوا شي. ادارې د شری رحمان د خلی لیکي چې پاکستان حکومت د ډرون بریدونو لړکې کله هم امریکا سره لوازنامن نه دکړي او نه هم پدې پچو پخلا رضامندی لري، بلکې په هر ډګر یې د دې غندنه کړې ده. ادارې اخر کې وایي چې دغه خبره پخوانی صدر پرویز مشرف هم کړی دا چې امریکا سره یې څه قسم لوازنامه نشتا. نو بیا د کوم قانون تر لاندې امریکا پاکستان کې ډرون بریدونه کوي؟ او داسې حالاتو کې د شیر رحمان خبره د ټول قام د زړه آواز دی. پاکستان له پکار دی چې دغه لړکې په ملګری ملتونو کې آواز پورته کړي چې امریکا د ناقانونه ډرون حملو نه وژغوري. په دې وروستیو کې د هند فلمی ستوري شاهرخ خان په هند کې د یو مسلمان وګړي په توګه د خپل ځان په اړه یو مقاله لیکلې وه. تر هغه وروسته چې پاکستان او هند یو بل سره څنګه ترخی خبرې کړې دي، د هغه په اړه انډیپندنت ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي جنرال جان ایلن په اړه یو مقاله خپره کړې ده، وایي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې له سختو ننګونو سره مخامخ و. د دې دواړو مقالو غټه کې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې څرنګه د هند د فلمونو ستوري شاهرخ خان پاکستان او هند د جګړې حالت ته نږدې کړل. په دواړو هیوادونو کې د مذهبي اقلیتونو سره امتیازي سلوک موجود دی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا د دواړو هیوادونو سیاستوالو ته د دې ضرورت و چې دې خبرې ته د یوې شخړې رنګ ورکړي؟ د ورځپاڼې په خبره د دوه ایټمي طاقت لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ یاد شخړه باید د نړیوالې ټولنې لپاره هم یوه د اندېښنې خبره وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د هند کورنیو چارو سیکرټري آر کے سنگھ لخوا په دې لړکې سخت بیانونه مخې ته راغلي دي. په ټولنیز میډیا باندې هم تنقیدي خبرې شوي او کارپوهانو پکې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. ورځپاڼه لیکي، دغه شخړې ته هغه وخت لمنو وهل شوه کله چې د جماعت الدعوه سخت دریځې ډلې مشر حافظ سعید شاهرخ خان ته مشوره ورکړه چې کزان په هند کې غیر محفوظ احساسوي نو پاکستان ته دې لاړ شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، دې ته څه ضرورت و چې د یو فلمي شخصیت په خبرو دواړو هیوادونو د ماشومانو په شان رویه خپله کړه؟ او زیاتوي، آخر دا ولې ضروري وه چې شاهرخ خان یې د یو متنازع سیمې په شان وګڼلو؟ تر ورځپاڼې په خبره، ځینې خلک ټول عمر د بهرني دښمن په تکل وي، خو په اصل کې تر ټولو لوی دښمن په کورونو کې دننه وي. او زیاتوي، په پاکستان او هند کې خپلې ډېرې مسلې موجودې دي، لکه غربت، ماحولیاتي ستونزې او رشوت. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لاول نه خنه دي، او په داسې یوه وړه خبره جګړه کول د سیاستدانانو یوه ښه لوبه ده چې د خلکو پام له خپلو نااهلو نورو خبرو ته وګرځوي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوي، په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان ایلن چې په دغه هیواد کې جنگي کاروایی رانغښتلو ته نږدې دی، وایي چې په تېر یو کال کې زیات وخت سختو چیلنجونو سره مخامخ و. هغه په افغانستان کې د طالبانو د مړو سره د امریکایي سرتېرو لخوا د بې حرمتي، د اسلامي نسخو د سوځولو، د ولسي وګړو د وژنې، د ائتلاف لخوا د هوایي بریدونو او د یو امریکایي پوځي لخوا د 1400 افغانانو د وژنې ذکر کوي. په ورځپاڼه کې د افغان امنیتي سرتېرو او د پولیس والاو لخوا په بهرنیو پوځیانو د بریدونو په هکله لیکل شوي چې ورسره افغان پوسته د تربیت ورکولو هڅې متاثره شوې. ورځپاڼه لیکي، د دې سره له هېواده د بهرنیو ځواکونو د زر ویستلو خبره ګرمه شوه چې لاول نه پرې بحث روان و. ورځپاڼه د هغه چیلنج ذکر کوي چې جان ایلن ورسره مخامخ و، او د اتوار په ورځ جنرل جوزف اف ډینفورد جونیئر ته د واک سپارلو په وخت بیا هم مهم پاتې وي. او زیاتوي، هغه د امریکا په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي اندېښنې په پام کې ساتل او د دوامداره ملګرتیا په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل شامل دي. ورځپاڼه لیکي، هغه نوښتونه چې امریکایي چارواکي او کمانډران یې مهم ګڼي، افغان ملګرو یې زیاتره مخالفت کړی دی. ورځپاڼه د دفاعي ملیشیا د یو نیټورک په توګه د افغان پولیسو جوړولو په هکله د ائتلاف د پلان په اړه لیکي چې په سر کې یې مخالفت شوی و.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپوکم 11 بجو،
اقتصادی نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپوکم 3 بجو،
پام کوا
پپوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد علي باباخیل د دې ملک د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې یو مقاله لیکلې ده. نوموړی په دې لیکنه کې په پاکستان کې امنیتي ننګونو یا چیلنجونو ته کتنه کوي.
په مقاله کې راغلي ترهګر په پرله پسې توګه خپل تکتیکونه یا جنگي چلونه بدلوي او بریدونه کوي. زموږ همکار نجیب عامر د دې مقاله غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې محمد علي بابا خیل لیکي، یو له هغو ستونزو څخه چې پاکستان د امنیت په ټینګولو کې ورسره لاس او ګریوان دی، دا ده چې ترهګر او ورانکاري په پرله پسې توګه خپلو چلونو کې تغییر راولي، او د دې کار لپاره د دوی سره کافي اندازه وسایل هم شته، خو د دوی سره د مقابلې کولو لپاره چې امنیتي ځواکونو ته هم د کومو بدلونونو د راوستلو اړتیا لیدل کېږي، د هغې په لاره کې قانوني او مالي ستونزې پرتې دي. دلی کې په ملاکنډ کې د بریمن عملیاتو نه پس ولیدل شول چې وسلوالو خپله کړنلاره بدله کړه، د جنگ ساحه یې پراخه کړه، او د قبایلي سیمونه د پاکستان خاري سیمو ته مخه کړه، او په امنیتي ځواکونو یې بریدونه پیل کړل. لیکوال لیکي د 2011 کال په پرتله په 2012 کال کې د ځانمرګو بریدونو کچه راټیټه شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې بیا د بدامنیو لړۍ بیا هم ګرمه وه. د لیکوال په باور د بنو په زندان او د مهران په مرکز د وسلوالو د بریدونو څخه معلومیږي چې وسلوالو خپل پلانونه د وړې نه لوی کچې ته بدل کړي دي. په مقاله کې راغلي ترهګر اوس په زیاته اندازه په مځکه د خښو شوو ماینونو نه کار اخلي، اول یو وړه چودنه وکړي، او بیا چې رسنۍ او امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته راټول شي نو بیا بل لویه چودنه وکړي. محمد علي بابا خیل لیکي، نو پاکستان کې د هرې چودنې نه پس امنیتي ځواکونو ته څو دندې پر غاړه وي. دوی به د پیښې د ځای نه شواهد هم راټولوي، او د ځان او د ولس ساتنه به هم کوي. نو په داسې حال کې ډېر اړینه ده چې ولسي خلک او رسنۍ د دوی ملاتړ وکړي. نوموړی لیکي، د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په تیر کال کې فرقه ایزې نښتې هم په زیاته اندازه کې مخې ته راغلي دي، چې دا کار د پولیسو دنده نوره هم سختوي، او دوی دې خبرې ته اړ کېږي چې په سیمه کې خپل استخباراتي نفوذ زیات کړي، او د مخبرانو راپورونو ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال وایي اورپکی د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره پیسې د بانکونو د لوټلو او د خلکو د تښتونې د لارې ترلاسه کوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راځي، امان الله خان یو ستر انسان،
عظیم زلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی پارمانونو پوهېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره،
تاجی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو، او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د ژغورنې او حقونو لپاره څمو د وړاندې یو قانون جوړ کړی دی چې لمخې د صوبې په اتو ضلعو کې د ماشومانو د ژغورنې څانګې یا چایلډ پروټیکشن یونټ جوړ کړل شوی دی. د یو چارواکي په وینا په دې څانګو کې تر اوسه شاوخوا 9000 بے وس ماشومان ثبت کړل شوی دی. د دې موضوع نور تفصیل په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې یو چارواکي په وینا، د صوبې په اته ضلعو کې دوی د بیکوره او بې وسه ماشومانو د مرستې لپاره چایلډ پروټیکشن یونټ قائم کړی دی، چرته چې تر اوسه پورې څه د پاسه 9000 ماشومان رجسټر شوي دي. په خبر پریس کلب کې ماشومانو ته انصاف او هغوی ته حقوق ورکولو په موضوع یوې دستوري ته د وینا په مهال ډیپټي چیف چایلډ پروټیکشن اعجاز محمد خان وویل چې د نوي قانون لاندې صوبایي سوشل ویلفیر محکمې اته ضلعو کې د چایلډ یونټ هغه ماشومانو د پاره قائم کړی دي څوک چې په سوجا د ماشوموالي د حقوقو نه محروم پاتې شوی دي.
لکه 9000 ماشومان مو سره پراپر رجسٹر شوی دي، او په دې 9000 ډیفرنٹ دای ماشومان ایشوز دي، په دې کې ارلی میریج ایشو ده، په دې کې د ایجوکیشن حواله سره ایشوز دي، په دې کې د هیلث حواله سره د ماشومان ایشوز دي، په دې کې ماشومان چې کوم دي هغه وکټمز دي د ډیفرنٹ انسټیټیوشن د لاسا. نو په دې کې موږ چې کوم دي دا 9000 ماشومان، په دې کې 3000 او 5000 ماشومان داسې دي د 31 دسمبر پورې چاری ته موږ فاینانشل سپورت چې موږ کوم یو چلډرن ویلفیر فند استابلیش کړی دی، نو هغه په ترو باندې موږ ته فاینانشل سپورت ورکړي، لکه مطلب د ماشوم سره د ایجوکیشن ایکسپنسز هغه نشي برداشت کولای.
اجاز محمد خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ماشومانو د حقوق او تحفظ لپاره خصوصي قانون سازي کړی دا چې تر مخه به هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول شي څوک چې د مور پلار یا د ټولنې لخوا بیلابیل مشکلاتو سره مخ وي. د اوایل چې د صوبې په هر ځل کې به چایلډ پروټیکشن یونټ قائم ولې شي.
نو د دې د لو د لاندې زمونږ چې کوم دی نو آرټ ډسټرکټ کې چایلډ پروټیکشن یونټ اسټابلش کړی دی، کوم چې مطلب په ډسټرکټ لیول باندې یو فوکل پوینټ دی د چایلډ پروټیکشن او د ویلفیئر حواله سره، د مطلب د ماشومانو تحفظ او د هغې د فلاح بهبود لپاره کار کولو حواله سره.
په دغه دستوره کې د پښتونخوا د آبادۍ خیر ښېګڼې وزیر سلیم خان مشر میلمه او په خپل لنډ خبرو کې هغه وویل چې ماشومانو ته انصاف او حقوق ورکول نه صرف د حکومت بلکې د مور پلار او د معاشري د هر وګړي ذمہواري ده. د وویل چې د حکومت د فیملی پلاننګ او خلکو کې د وړوکي خاندان تصور بیدارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي.
په دې کمیدو لپاره د کنټرول لپاره زمونږ حکومت کې ډېر کارونه شوی دي، اسپیشلی زمونږ وخت کې چې کله زمونږ حکومت راغله هغه ټیم کې آبادی گروت ریٹ چکم دے اغا تقریبا 2.14 اس اغا لک کم شو دغه کی کمی راغله دے گروت ریٹ چکم دغه کم شو تقریبا 1.96 راغله دے.
د پختونخوا د آبادی د خیر خیګړی وزیر سلیم خان په وینا په صوبه کې د آبادی شره د مخ کې په نسبت کم شوې ده، کوم چې د په وینا په صوبه کې یو لوی بدلون دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا سره تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه.
د پاکستان حکومت په ملک کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملالی یوسفزئی په نامه یو لړۍ پیل کړې ده چې ملاله سکول زلمیږي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو په مرګونې برید کې تر ټپي کېدو وروسته ملالی یوسفزئی څو ورځې وړاندې په لومړي ځل خپل یو ویډیو پیغام خپور کړی دی. هغې په دې خپل پیغام کې د نجونو د تعلیم او د حقونو لپاره د هلو ځلو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. زموږ همکار منور شاه دې موضوع ته کتنه کړې.
څو ورځې وړاندې ملالی یوسفزئی د وژونکي برید نه پس په اول وار خپل یو ویډیووي پیغام جاری کړی چې پکې یې د خپل مشن یعنی د جنکو د تعلیم او حقونو لپاره د هلو ځلو جاري ساتلو کلکه اراده ښودلې ده. نوموړی وویل:
ګرانو وروڼو، ګرانو خویندو، نن زه دلته ژوندی یم، زه خبرې کولی شم. زوړ به وخت کې زما کوم خیالات و، نقد خیالات زما وسوم دي، او زه هم دقه هغه زوړ دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي، هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي. زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې، او مونږ به دې سلسله کې ملاله فنډ چې دی هغه مونږ قائم کو.
که څه هم ملالی یوسفزئی لا په برتانیا کې ده او صحت یې ورځ په ورځ ښه کیږي، خو پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو په مرسته د ملاله سکولز په نوم منصوبه سو میاشتې وړاندې شروع کړې. اسلام آباد کې د انساني پرمختګ قومي کمیشن یعنی ان سی ایچ ډی کې د ملاله سکولز د دغه منصوبې مشر جاوید اعظم په دې حق لا مشال ریډیو ته وویل:
فلال چې کوم سکولونه شروع شي د هغه تعداد 14 دی، او دا پاغ ضلعوں کی دیر پاکستان کم چھ دا 2010 دا سیلاب فرمخ سے سیلاب برباد کرے ضلع میں نہ پدے کے خیبر پختونخوا کے دے وقت میں سلور اسکولوں نہ جوڑوں، تو پنجاب کے سلور جوڑوں، تو سندھ کی پنجہ جوڑوں، اور بلوچستان کے درے جوڑوں، اور دے وقت کے پدے سلور والے صوبوں کے دو لس اسکولوں مان نہ کنسٹرکشن کار شروع دے، اور ان شاء اللہ پدے راتل کے تک وہ باقی سلور اسکولوں کار شروع شی.
دا چې د خیبر پختونخوا کوم سیمو کې ملاله سکولونه جوړیږي او څومره کار پر شوی دی په دې پښتنه نوموړی وای:
دیکھے چې کوم په ډیر اسمل خان او چارسده کې کوم یو سکول جوړیږي، په هغه الډی کار شروع شوی دی او بلډینګ په جوړېدو دی. په اپر دیر کې او په سواد کې څنګه تاسو ته پته راځي چې موسم په تیر ورځو کې ډیر زیات خراب وو، د بارای په وجه، د ډیر بارانونو په وجه زمين کار ودرېدل، ان شاء الله په غیبم فراتلون کې افتکه کار شروع شي.
جاوید اعظم وای د ملال سکولونو د جوړولو لپاره ورته د امریکایي مرستندویه تنظیمونو ترڅنګ نورو یو شمیر ادارو مالی مرستې ورکړي او د نور امداد ژمنه یې ورسره هم کړي. نوموړی وایي زیاتره ملال سکولونه به د روان کال په مارچ کې مکمل شي او د اپریل د میاشتې نه به پکې تعلیمي سلسله شروع شي. د یادونې وړ ده چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګورډن براون هم څو میاشتې وړاندې د پاکستان سفر کړی و او د ملال سکولونو په لړ کې یې د دې هیواد سره د مرستو ژمنه کړې ده.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د قبایلی سیمې یو ویشت زده کوونکو ته په آی ایم ساینسز پېښور کې د فاټا سیکرټریټ په مالی ملاتړ په وړیا توګه د داخلو منظوري ورکړل شوې ده. چارواکي وایي چې د فاټا سیکرټریټ او آی ایم ساینسز پېښور سره د وړیا زده کړو تر دې پروګرام لاندې به هر کال د قبایلی سیمې 25 زده کوونکو ته په یاد اداره کې مفت تعلیم ورکول کېږي او پر هر یو زده کوونکي به په یو کال کې تر 1,00,000 روپۍ زیات خرچ لګول کېږي. نور تفصیل له غلام غاو ساورو.
د پېښور په انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز حیات آباد کې د قبایلي سیمو 21 طالب علمانو ته د فاټا سیکرټریټ لخوا په مالی مرسته د داخلي ورکولو منظوري ورکړې شوې ده. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څانګې مشر فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د پروګرام نه یوازې په آی ایم ساینسز پېښور کې پیل کړی شوی دی بلکې د پاکستان د نورو تعلیمي ادارو سره هم دوی د رنګه معاهدې لاسلیک کړي دي چې مقصد یې د قبایلي سیمې ځوانان د تعلیم په کاري خسته کول دي.
د حکومت طرف نه د فاټا چې کوم سټوډنټس دي کوم طالب علمان دي هغه لپاره سپیشل هغه وظایف ورته سکالرشپ اناؤنس کړي. دا پرون چې کوم پروګرام شوی دی آی ایم ساینسز کې نو دا هم د هغه یو ویسه ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره په فاټا کې چې کوم طالب علمان دي هغه د دهشتګردۍ ښکار نه شي او د حکومت دا کوشش دی چې زیات نه زیات دی چې نو تعلیمي سہولیات ته ورکړي.
هم په دې لړ کې د آی ایم ساینسز ګرانټس منیجر شهریار خان مشاد ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام لاندې به د روان شلو کلونو پورې دوی هر کال په آی ایم ساینسز پېښور کې د قبایلي سیمو 25 زده کوونکو ته په وړیا توګه د اعلی تعلیم زمینه برابروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د آی ایم ساینسز ګرانټس منیجر شهریار خان زیاته کړه چې د قبایلی سیمې زده کوونکي د آی ایم ساینسز په بیلابیلو څانګو کې د داخلو پر مهال کولای شي د وړیا زده کړو د دې پروګرام لپاره خپل د داخلي فارم او سندونه داخل کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
د افغانستان په خوست ولایت کې د کوچي کومونو یو شمیر مشرانو د نموړي ولایت لملکی او پوزي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې حکومت د ځای خلکو غوندې د کوچانو تعلیم او د ژوند نور برخته پام نه کوي. دوی زیاته کړي چې کچیر حکومت د کوچانو په سیمو کې شونځي روغتونونه او نور ټولګټي تاسیسات جوړ کړل نو کوچان به د تاذیر وي چې د امنیت په ساتلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
په خوست ولایت کې کوچي قومونه چې اکثرا د پوري پوګدو کې پراته دي او د مهال کې یو کورونا آباد کړي وای چې حکومت او نړیوال ټولنې د دوی د ټولنې ژوندانه د خواري او نوې نسل د خونې او روزنې لپاره هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. د کوچیانو مشران وایي چې حکومت دوی لپاره ښوونځي کلینیکونه سړکونه او نور ټولګټې تاسیسات جوړ کړي نو دوی چمتو دي چې د تاسیساتو په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د کوچیانو مشرانو چې د خوست ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره خپلې اړتیاوې او غوښتنې شریکولې. قومي مشر ګلمر جان فاروق زوی پاړه داسې وویل،
د مکتب د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه وکولی شو په افغانستان کې امنیت څوله راشي، هغه یوازینۍ هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې مشکل چې دي دا ټولې حل کېږي په تعلیم کې، موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازي کوچیو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي، نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
جای خلق نازی هغه چې کوچان نه دي نازولې چې څخل جای خلکو ته امتیازات ورکړي، باید هغه چې کوچان ته امتیازات ورکړي. او خونځي نه لرو، خونځي موږ ما دوه کوم جای کې دوه خیمې درولې چې وی هغه دې تعلیم سمیا سویا دې موږ ټیټه دای کوچانو ا دې دولت سره موږ په بوت اسکری موږ په سرحدو کې پراته یو موږ کوم دې تنخواه نه لرو، دې تنخواه اسکری دې تنخواه دې حکومت سره موږ همکاري کړې د وښوم کوم مخکې موږ.
بل خو د کوچانو د چارو د سمون عامر حبیب الله وایي چې په دې ورستیو کې د کوچیانو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې نیول شوي او د دې لپاره چې د کوچیانو غوښتنې منظمې منعکس شي او د کوچیانو او حکومت ترمنځ اړیکې پراختیا پیدا کړي، له کوچي قومونو دېرش کسیزه شورا جوړه کړې ده.
موږ اول نه د یو دېرش کسیزه شورا جوړه کړه چې هغه شورا چې د هر قوم نماینده پکې ده، د شورا په دې خاطر جوړه ده کوچیان او دولت ترمنځ اړیکې ټینګې وي.
د خوست ولایت امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی وویل چې د کوچیانو د ستونزو د حل لپاره یو شمېر اقدامات کړي خو د حکومت غوښتنه ده چې باید کوچیان د خپلو سیمو په امنیت کې مرسته وکړي، چې کوچي مشرانو په دې اړه په پوره ډول چمتووالی وښود.
کوم مشران چې دلته راغلي وه د دې کاملا کوم ستونزې او مشکلات چې دوی بیان کړل دا تر یو حده پورې پیش ته پیش امنیت قومندانې هوارې کړي دي، ولې د دې څخه هم زموږ غوښتنې دا وې چې زموږ سره څنګه وکولی شي دوی په امنیت کې یو فعال رول ولري او د دې لخوا څخه هم دا وعدې ترلاسه کړلی چې دوی به په کامله توګه باندې زموږ سره په امنیت کې ونډه اخلي.
د کتونکو په وینا په دې وروستیو کې د خوست په امنیتي وضعیت کې ښه والی رامنځته شوی او د حکومت او قومونو ترمنځ هم ناستې او همکاري پراخه شوې دي.
نجیب الله خیلو درنو اوریدونکو اوسم د دې خبرونې په پای کې د ستاره یونس په ځغ کې یو سندره ووري. بوریوال کاکړ ته تربیه اجازه ورکړي، هر ځای چې است خوشاله اوسئ.
ملکتا